السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې سولې پر راوستو باندې اغیزمن هیواد
له سولې سره هم مهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي، وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خوښول فساد له هدف زیات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. نن پنځشنبه د چنګاښ ولسمه او د جولای اتمه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس په لوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. رویټرز اژانس سرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ملکي افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان کې پناه اخیسته ده چې په دې وروستیو کې څه باندې 2000 افغان سرتیری هم د جګړې له کبله تاجکستان ته اوښتي وو. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته د تاجکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې د دغو سرتیرو یو شمېر بیرته افغانستان ته په الوتکو کې لیږدول شوی او شاوخوا 300 نور به هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطاني په مشرۍ د پلاوی ویلي دوها د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوایي په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وزنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې زنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 4000 تر رسیدګي چې پاکستان ته یې د لیګلو چاري روان دي. له کابل د عربستان جدي ښار ته په خوا په اونۍ کې یو الوتنه کیده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې خبر ورکوي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا شرکت سره لاسلیک شوی دي چې پر دې بندونو به د 2.2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې هیله مندي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملی چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,312 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د 3.45 میگاواټه بریښنا د تولید ظرفیت به ولري او په زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د دې 4 بندونو د سروې چارې دا مهال روان دي. لیتوانیا وایي ګاونډی بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ویلی و چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخاونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپای ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لار ورکوي چې لیتوانیا ته ورواوړي. اروپای ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکي الوتکه په زور ښکته کړه او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکي رامن پراتاسیوی چې لخپل انډیوال سره تریونیو. لیتوانیا وایي چې په روسي ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهم نیمه پایلو به کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلو به ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمی فاینال کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکي یک شنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پایلو به وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 33 ټیټه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لپاره درجه 45 ټیټه ووبش. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 45 ټیټه سلرويش. هرات اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 28 ټیټه شپږويش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 45 ټیټه اتويش.
سهارنۍ خبری مجله اوري. هغو اوریدونکو ته هرکلی وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي. اوس هم ورزو د خبرونې د سر راپورته د افغان ستولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه. خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر د پرونی غونډې په پیل کې تمه ښکاره کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د دغه پرونی غونډې ډیر جزئیات لا نه دي خپاره سوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لورې د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي رډو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسه کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیلو لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشیام د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کټ شي. د بادغیس والی حسامرین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال دی ردی او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د ایران پرونی غونډه د باور جوړونې په هدف تر سره شوی او دی وایي چې ایران د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزمن رول لوبوي. لا هم د پرونی غونډې ډیر جزئیات نه دي خبر شوی او طالبانو هم یوازې پروندومره ویلي وو چې دغلته یو شمیر افغانانو سره ګوري. د طالبانو ویان محمد نعیم بیگا ماخستان رسنوي ته ویلي چې دوی په تهران کې د ایران، روسیې او طالبانو ترمنځ یو غونډه هم ترسره کړي او په دغه غونډه کې د دوی په ټکو په سرحدي مسایلو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې شوې. په ایران کې د سولې لپاره دا غونډه یا په ټوله کې د سیاسي لارو چارو د غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې له تیرو څو اونیو راهیسې جګړې زیاتې شوې دي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې کندوز د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره یې ګڼې سیمې د طالبان ګولسوالۍ ګڼې د طالبانو لاسته ورغلي دي او ښار هم خوندي نه دی. د ښار په څنډو کې هم ختې روانې وي او د شپې او ورځو لخوا د جګړو غږونه اوریدل کیږي. د دې جګړو اغیز د کندز پر ښاریانو څه دی؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا محل د کندز د یو شمېر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړي کندز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندز ښار څنډو ته رسېدلې نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کور یې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندز خساره پیدا کړې ده، کورونه بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مهمانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراته یاست چې نه ګیلم لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغله، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
اته دېرش کلنه زرمینه د کندز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پیوی خالی نمرې کې د وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړې خاون وواجه او زلمی زوی ټپی شو.
صحیح نو ورکې د مشته پکې نو صحیح ورک یو زخمی سوراته ورک کورانه درابل دلته جنگو منګه پرینو کو دل جنگو در اصل دل ترانه ورس منګه تور شپه سنم لار دې دل نه خو نو بچ جرو جو کې هلا 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 اندل طرف نه نه غدا غدا سره مر تم نه غدا چې هغه درو له ناس تستو له مجبوری نه صفر یو رقم څه صفر بل رقم څه نو جاتي رانا ورس منګه تور شپه دې دل تبر تاسو نو خدای له الله دې په منګه رحم
دې د غیر رواني جګړې او بل متضرر پنځه سلوي خلن خان محمد چې د کندز خر د کلیګو د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگي جو لګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسرسېږي نو هغه ته وسرسېږي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سوی مقصد یو از ما په کور باندې شو دل دا څلور پندل کړو په نقصان ما ته ورسېدي سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي موږ دا دولت ملت بولی کنه بولی.
د کندز ښار د داخلو د سیمې یو وسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر مزه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسی وی دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټاپیان او 200 مړي راوړل شوی دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نومړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دیاړه ازادي روډي ته وویل
موږ په ورو په دغه سوار لسرزو کې 598 مجروحین راغلي او 200 خاته مړي راوړل شوی دي. د ټول خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوی دي. په دې کې تقریبا 95% فیصد ټول ملکیان وګړي او متبقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم
دی. یادونه وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی خو ښایي د ملکي وګړو مرګ ژوبل غیر رسمي شمیر لدی هم لوړ وی. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیله درلوده چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملی شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې ناهیلي دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونې د بادغیس ولایت ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حملې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې دا پر افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه حمله بلل کېږي. ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وختي پر قلعې نو حملې پیل کړې وي. په دې ښار کې د امنیت قومندانۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې وي، خو د بادغیس والي حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو ایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي، خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې دلیل لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده. بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی. خبرونې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم و. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خبره کړې، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله. تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولی او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان وځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوي دي. تایم د نادیه په نوم دی وی خوونکې دا خبره راخستې چې ویلې دي له افغانستان د سپتمبر 3 پورې د ټول امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یو سیمه ایز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری ورکړی چې زیات احتیاط وکړي. نادیه ویلي دی او کورنۍ ته د ګواښونو له امله پریکړه وکړه چې نور کار ونه کړي. تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هیواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي، دا چې له هغې وروسته به په دې هیواد کې څه پیښیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریک کېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسیږي، او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویو مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي. هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او لزایي چارواکو د ځاني او مالی ډاډ غوښتنه کوي. دوی د خپل خوندیتوب د اندېښنو ترڅنګ نیوکه کوي چې د پانګونې لپاره ورته لازمه زمينه نه ده برابره او باید د ځمکو او برېښنا په برخه کې ورسره دولت ژمنې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. د ننګرهار په ځای مسولان نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغېړي کوي. ایمل زیاتوي سره له دې چې د سوداګرو غواخون کی او د دوی ځای نه معلوم دي، خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې کوي چې لامل یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولی کدا موږ هر ورځ یو ورکی کو تختول کی به اختصاب کی کو او زور کی کو نو تاسو خپل فکر وکړئ چې پنځه سره افغان پیدا بم وطن پریدي او تختیبه.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وای د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکل شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان لنام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې لږ واخونو سره مخ خوندې خمندې.
زمون نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه تسلیت ډاټ ورکول وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې نور خلک په تنگ راغلي دي
وژنا ترور اختطاف د قانون په خو کول فساد له حد کې زیات شوی دی.
د ننګرهار سوداګر د ځانی او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایی سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. دی وایي د غلطه سوداګر هڅې دلی څو پانګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي، خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې عمده خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده.
یو فابریکه دار فابریکه جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي، کله چې بیا برېښنا ته وردی وي موږ برق نه لرو. هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغې دپاره، کله چې برق ریاست ته وردی هغې ورته وي چې موږ برق تاسو ته نشو درکولی. او موږ د سوال لاندې یو، همیشه موږ له دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ دپاره ځمکه نه راکول کیږي. نو په دې همکاري غواړم.
د ننګرهار ولایتي چارواکي که څه هم په ځینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېښنې مني، خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبه پر سرګند کړ چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2008 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوي دي. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې او مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډ وویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوریدونکو پر انزورونو سربیره کولای شئ د خپل سیمې ستونزې ازادي رادیو ته په غږیز پیغام کې هم راوستوي. زموږ د غږیز پیغام شمیرې دي 0223 بل شمیره ده 0034 640. اوس به ولاړ شو یو شمیر هغه پیغامونه به واورو چې اوریدونکو راته په همدې شمیرو ثبت کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد دا دوه هیته کوم پلان وکړی دی. تاسو ټول طالبانو خلک ټول نه یان یعنی مالی مفتیان دي تاسو دا سلیمان لایم سره رسول کې هغه واڅ وی یم لایم په ژبه کله سره پیږي
دغه ښاګ افغان او ظالم زنګول ده په ایران کې د مقدس ډیر زیات شمیر بنديان دي حکومت نیولې دي بیا یې څوک څنګه کړو تا چې یې څوک وزلې دي څوک د مرګ په حالات کې دغه مقدس زنګونه وایي بلاد خدای یا تاسو ازادي یا دیوت یو راپور ورکړي یا د موږ یو پښتنه وکړي
السلام علیکم آزاد ریڈیو خبره کوم زابل ولایت مسافر یم نیمزر نفر مسافر دی ایران کی دی کرمان ولایت کی هو چې موږ ته ټلیفون وکړو چې موږ به سخت حالات کې یو دی ټلو ټانکرانه چې ما چې تکلیف ډیر ده په تاسو باید دی وکړي چې به موږ نه تاسو دا خبر لا هر ځای ته ورسوي ستاسو
پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. دغه راس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپو هم ازادي رادیو اوریدلی شي. که انټرنیټ کاروي انټرنیټ لاره زموږ رادیو ووري حالت هم په صاف او واضح ډول اوریدلی شي. اوس د خبرونه د پای شی بوت نګدې شوی یو په مکړی لاندو خبرونه ته د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالی منلی دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. رویټرز اژانس څرګندوي چې د دې کډوالو اکثریت ښځې ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې ویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتونو سره په تماس کې شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړي. د قطر د بهرنی چارو وزارت د استازي ماجد القحطانی په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدي ښار ته الوتنې وځنډولې. د دې کسانو شمیر شاوخوا 4000